کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
ملی اردو قواو په لغمان کې و وسلوال کسان وژل دي. په خوست کې د منګلو او مقبلو د قومونو ترمنځ شخړې او جګړې سوي دي، او د فرانسې پارلمان د اسلامي دولت په ډلې باندې د زیاتو حملو کول تایید کړي دي. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ په حقله مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سردار تاسته اورو. د ملي اردو ځواکونو په لغمان کې اووه وسلوال کسان وژلي او نه مشکوک کس وسلوال یې نیولي دي. په ختیځ کې د 201 سیلاب قلو اردو ویان ډګروال محمد نومان حاتفي امریکا ژغ ته وویل چې د تیرې ورځې راهیسې د لغمان په علیشنګ ولسوالۍ کې د خیبر یو دیرش په نامه عملیات پیل کړي دي، چې تر اوسه پکې اووه وسلوال کسان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. هغه وویل چې دغه عملیات اوس د علیشنګ په ولسوالۍ کې روان دي، او په ترڅ کې یې نه تنه مشکوک کسان هم نیول سوي دي. حاتفي وویل چې د عملیاتو په جریان کې دوه امنیتي اسکر هم ټپیان سوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
په خوست کې د دوو قومونو منګلو او مقبلو ترمنځ د مځکې فساد په وسلوالو شخړه کې د یوې ښځې او ماشومانو په ګډون لږ اتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا جګړه د دوشنبې په ورځ سوې او شپږ ساعته دوام وکړ. د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران امریکا ژغته وویل چې د مقبلو پر کلي د هاوان د لګېدو له کبله او د جګړې په ترڅ کې یوه ښځه او دوه سړي وژل سوي او دوه ماشوم نجونې زخمي سوي دي. ښاغلی زدران وویل چې د منګلو لوري ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو د شمیر په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه کړي. خو د سیمې اوسېدونکي وایي چې په دواړو خواوو کې د یوې ښځې په ګډون 15 کسه وژل سوي، دوه ماشومان او درې سړي زخمي سوي دي.
په هلمند کې د یو پولیس سرتیری له لوري د سنگین د ولسوال او د پولیسو د یو جګپوړي منصبدار تر وژل کېدو وروسته د داخلي بریدونو د مخنیوي لپاره د افغان نظامیانو مشرتابه د نوو هڅو خبر ورکړ. په دې اړه تاسو پام وکړئ د عزیز الله پوپل رپورټ.
په جنوبي ولایتو کې د داخلي بریدونو وروستیو پیښو نوي اندېښنې راپیدا کړې، خو د مخنیوي لپاره یې نوي هڅې هم پیل شوي. داسې باور دی چې که د دې ستونزې چاره پر وخت ونه سي، ممکن د افغان نظامیانو ترمنځ بې باوري زیاته او د ډیرو ستونزو سبب وګرځي. په دغه ډول یوه تازه پیښه کې د سې شنبې په ماښام د نوزاد ولسوال سید مراد او د پولیسو یو منصبدار ووژل سو، او د ولسوالۍ د ملي امنیت مشر بریدمن سردار ولی له درو نورو کسانو سره پکښې ټپي سو. برید د پولیسو د منصبدار لومړي څارن شمس الله یو ساتونکي پولیس کړي چې د خپل قومندان او ولسوال تر څنګ یې درې تنه نور کسان هم پکښې وژلي. دا په یوه اونۍ کې د ننه په هلمند کې دوهمه او د جنوب په ساته د یوې میاشتې په موده کې څلورمه پیښه ده چې پولیس د خپلو همکارانو له لورې تر برید لاندې راځي. د هلمند د پولیسو ویاند سمونیار فرید احمد عبید وایي چې دا ستونزې ډېرې ننګونکې دي، خو دوی د حل لپاره اغېزمنې هڅې هم پیل کړي. نوموړي له امریکا ژغ سره په خبرو کې زیاته کړه چې د دې لپاره به یوه نوې طرحه جوړه او عملي کړي، خو د نوي پلان جزئیات یې محرمانه وبلل. که څه هم د داخلي بریدونو ډیر مسولیت د دولت وسلوال مخالفین په غاړه اخی، خو د نظامی قواو په لیکو کې بی عدالتي، د سرتیرو روغتیایي او رواني حالات، پرلپسې کار او ګڼ نور عوامل د دغه ډول پیښو نور علتونه په ګوته کیږي. د هلمند د پولیسو ویاند وایي چې د نظامی قواو لیکو ته د شاملېدو لپاره د تیر په مقایسه شرایط بدل سوي او هغه مهم معیارونه ټول په پام کې نیول سوي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو د نفوذي کسانو هویت ثابتوي. دغه راز د پولیسو د حقوقو د خوندي کولو لپاره نوی تشکیل په دې وروستیو کې رامنځته سوی او د بې عدالتیو د مخنیوي لپاره د تفتیش ټیمونه هم ګمارل سوي دي. په تیر کې داخلي بریدونو د افغان او نړیوالو همکارانو ترمنځ باور او اعتبار ته زیان رسولی وو، خو اوس دا دی خپل د افغان ځواکونو په خپل منځ کې په یوه عمده سرخوږي بدل سوی. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او دا هم نور خبرونه. امریکا د پاکستانی طالبانو مشر چې تیره میاشت د پاکستان په یو ښوونځي باندې په حمله کې د لاس درلودلو ادعا کوي د تروریستانو په لیست کې نیولی دی. په دې حمله کې 144 ماشومان او 14 د ښوونځي کارکوونکي او ښوونکي ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د سه‌شنبې په ورځ مولانا فضل الله ته چې په ملا فضل الله هم مشهور دی د خاص نړیوال تروریست نوم او لقب ورکړ. که څوک په دې نوم یاد سي نو هغه او یا بل هر څوک به چې د تروریستانو مرسته او ملاتړ کوي یا تروریستي اعمال ترسره کوي د حملو هدف وي. امریکایان به نسي کولای چې د ملا فضل الله سره اړیکې وساتي او مالي او تجارتي معاملې ورسره وکړي او دا کارونه به په جنایاتو کې شمیرل کیږي. دا دغه راز د امریکا حکومت اجازه ورکوي چې د هغه مال او شتمنۍ چې امریکا په متحده ایالاتو کې لري هم قید کړي، چې پکې هغه شتمنۍ هم شامل ده چې د امریکایانو تر کنټرول لاندې ده.
د فرانسې پارلمان فیصله کړې چې په عراق کې به د اسلامي دولت په ډلې باندې په هوایي حملو کې خپل ونډه زیاته کړي او دا فیصله یې یوه اونۍ وروسته له هغه وکړه چې درو سړیو چې د تنلارو اسلامي ډلو سره د خپل تابعیت او اړیکو ادعا وکړه په پاریس کې 19 کسه ووژل. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس چې پرون د سه شنبې په ورځ ملي اسمبلی ته وینا کوله ویل چې فرانسه د تنلارو سره په جګړه کې ده نه د دین سره. هغه داسې وویل:
La France est en guerre contre le terrorisme, le jihadisme et l'islamisme radical.
فرانسه د تروریسم، جهادیزم او توندلاری اسلام په مقابل کې په جګړه کې ده. فرانسه د اسلام او مسلمانانو په مقابل کې په جګړه کې نه ده. فرانسه به او د دې هیواد جمهور رئیس هم مرتدا خبره کړې ده چې فرانسه به تل د خپل اتباعو حفاظت او ساتنه کوي لکه چې تل یې کړې ده.
د اروپا د پولیسو د سازمان مشر پرون وویل چې تقریبا 15,000 تنه اروپایان په سوریه کې په جګړو ورګډ سوي دي او دا ویره را پیدا کړې ده چې که هغوی بیرته اروپا ته راستانه سي نو تروریستي حمله به وکړي.
د یوکرین په ختیځ کې پر یو بس موټر باندې راکټ لګېدلې لشته لږه 11 ملکیان یې وژلي دي. پیښه پرون د دونیسک ښار ته نږدې وسوه. د یوکرین حکومتي چارواکو ویلي چې بس موټر چې مسافرین پکې سپاره وو د پوز د یوې پوستې سره نږدې تیرېده چې راکټ ورباندې ولګېد. ولسمشر پیټرو پوروشنکو تلفات زړه بنګوونکي بللي. هغه سمدستي د برید مسؤلیت د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو په غاړه واچاوه. د بیلتون غوښتونکو یوه نتاخ ویلي چې دوی په پیښه کې لاس نه لري. پر بس موټر باندې دغه برید د یوکرین په ختیځ کې د اوربند عملي کېدل بیا د ستونزو سره مخامخ کوي. د یوکرین د حکومت او د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو ترمن د سپتمبر په میاشت کې دا اوربند سوی وو.
د نړیوال بانک کارپوهانو په روان 2015 کال کې په نړیوال اقتصاد کې د لږ پرمختګ پیشبینی کړې، مګر ویلي دي چې د اقتصاد زیاتره برخه بیا هم د تاوان سره مخامخ ده. د دې بانک د سه شنبې د ورځې په رپورټ کې ویل سوي دي چې نړیواله اقتصادي وده به په 2015 کال کې 3% وي، چې دا به د تیر کال په پرتله د 1% څلور اشره زیاته وي. توقع کیږي په راتلونکو دوو کالو کې به دا اقتصادي وده یو څه چټکه سي.
د مصر د استیناف یوې محکمې ویلي چې پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک او د هغه دوه زامن به د اختلاس په تورونو یو ځل بیا محاکمه سي. په هغوی باندې تیر کال د دوو کالو بند سزاګانې راوتلې وې. په قاهره کې د استیناف محکمې دا پرېکړه پرون د سه‌شنبې په ورځ اعلان کړې ده.
د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک مذهب مشر پاپ فرانسیس آسیایي هیوادونو ته د یوې اونۍ سفر په لړ کې پرون د سې شنبې په ورځ سریلانکا ته رسېدلی او هلته یې د عدالت د کړاوونو او دردونو د روغېدو او اتحاد او یووالي په اړه خبرې وکړې. پاپ د کولمبو په هوایي میدان کې وینا وکړه او ویې ویل چې سریلانکا دې ته ضرورت لري چې د اوږدې کورنۍ جګړې په حقایقو ځان پوه کړي او د بیا ودانولو په چارو کې باید د بشري حقوقو احترام کول او د ټولنې په چارو کې د ټولنې هر غړي ته بشپړه برخه ورکول پکې شامل وي. پاپته د سریلانکا نوی جمهور رئیس میتری پالا سیریسینا شراغلاس وویل او جمهور رئیس سیریسینا وعده وکړه چې د جګړې د وخت د تیرېدو او د ظلمونو په اړه به بشپړه او مستقل تحقیقات وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو خبرونه مو اوریدل اوس په مکریس موږ د خبرونه لومړی رپورت ده. د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو وچې صندوق وایي چې سش کال یې په دې سخت ژمي کې د سوریې د سلهاو زره ماشومانو سره چې په د امراضو او د مرګ د خطر سره مخامخ دي خپلې مرستې زیاتې کړي دي. د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین په دې باب رپورټ رالېږلی دی.
په منځني ختیځ کې سږني سخت ژمي د میلیونونو خلکو ژوند د ډېرو سختو کړاوونو او مصیبتونو سره مخامخ کړی دی. په دې کې د ټولو نه زیات د سوریې په میلیونونو ماشومان چې په خپل ملک کې نږدې 4 کلن تشدد روان دی ډېر سخت کړېدلی دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق مامورین وایي چې په خپل په سوریې کې تقریبا 2 میلیونه خلک چې د یو ځای نه بل ځای ته تللي سختو مرستو ته ضرورت لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق یو نتاق کریستوف بولیراک وایي چې هلته د کړېدلو او مصیبت ځپلو ماشومانو شمار ورځ پر ورځ زیاتېږي. هغه وایي
پلانینګ هاز بین اکستریملی چیلنجینګ ډیو ټو د انکریزینګ نمبرز اف فامیلیز موونګ ټو انفورمل سیټلمنټس.
د هغو کورنیو سره چې شمار زیاتېږي او د یو ځای نه په بل ځای کې په غیر رسمي ډول میشته کیږي د مرستې پلانونه د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د سوریه ډیر بې ځای شوی خلک اوس د خپل مصرف لپاره څه د پسنداز پیسې نه لري او اوس هغوی بله چاره نه لري بغیر له دې نه چې ښارونو ته لاړ شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجې صندوق په سوریه، عراق، لبنان، اردن او ترکیه کې تقریبا 900,000 ماشومانو سره د ګرمو جامو، شړو او د ګرمولو د وسایلو او د نقدو پیسو مرسته کړې ده. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق د غنطاق بولی راکوي چې بدبختانه د غمرستې زنو ماشومانو ته په وخت نه دی رسیدلی. هغه وایي چې د هغوی دفتر د هغو پیښو په باب چې په هغې کې 15 ماشومان په سوریه کې او یو په لبنان کې مړ شوی اطلاع هم لري. هغه وایي
three family members died in Al-Mujahed neighborhood of Damascus city.
د مثال په ډول د یوې کورنۍ درې غړي د دمشق په گاوند کې لدې قبل مړ شوی وو چې د ګرمولو د پاره د تیلونه استفاده کړې و. یو پلار او د هغه 2 کلن او 15 کلن زامن په داسې وخت کې مړ شوی چې د دغې کورنۍ مور د خپلې لور سره ډېرې سختې سوځېدلې دي. خاغله بولیراک وایي چې د دغه شان پیښو په شمار کې په ټولې سیمې کې د موسم د خرابېدو له کبله زیاتوالی راغلی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان د ولسي جرګې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې کمیسون چارواکي وایي چې ځینې سیمه ییز امنیتي ځواکونه د نشي توکو په قاچاق کې له قاچاق وړونکو سره مرسته کوي. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د ولسی جرګې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې کمیسون چارواکو د خپلې تقنینی دورې په یو راپور کې ویلي چې د نشي توکو پر وړاندې مبارزه کې د اداري فساد شتون او په دې برخه کې د کورنیو او نړیوالو مافیایي کړیو ملاتړ د دې لامل شوی چې د نشي توکو په کښت، تولید او قاچاق کې ورستر بلی زیاتوالی راشي. د دغه کمیسون مشر محمد نعیم لالی حمیدزی امریکا غږ ته وویل چې د هغوی د سیړنو پایلې ښیي چې د کوکنارو د فصل د اړولو پر مهال پولیس د پیسو په بدل کې کوکنار نه اړوي او په په ځینو برخو کې د نشئی توکو له قاچاقونکو سره مرسته کوي چې نشئی توکي خپل هدف ته ورسوي.
خپل دغه الکی یو نقش او نشانه په حکومت کې وجود لري، بل خصوص په اجرایي کوه کې او د اجرایي کوه په څنګ کې په امنیتي سکتور کې، او سپاره کې امنیتي سکتور په مرسته باندې دغه د دوی ترافیکيږي او الته چې کم کښ کېږي پر جریبه باندې 5000 درې ولک افغاني پر ځینې اخستل کېږي، چې حکومت در دې پر دروځي پر پدې باندې زموږ سره کاني او چې معلومات مشکړي دي.
دغه راز ښاغلی حمیدزی وویل چې د هغوی د سیړنو لمخې په ولایتونو کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې یو شمیر مدیران هم په واسطو او د پیسو په بدل کې ګمارل شوي دي.
هغه مدیران چې د ماج مخدرو سره د مبارزې مدیران دي په ولایتو کې چې د وزارت داخلي په چوکاټ کې عمومیت یې دغه مربوطي، هغه کې مداخله ولا په وزارت داخله کې د ځینو افراد او اشخاص د خاصه مداخله ولا، تاسو د یوازې نه چې د وابستې پر بنیاد باندې دوی الته مقرریدل، بلکې د فساد د لارې سره الته رشوتو د لارې سره دوی الته مقرریدل.
په همدې توګه ښاغلی حمیدزی وویل چې په تیر کې په حکومت کې دننه ځینو کړیو هڅه کوله یو شمیر پوځي قطاعات له منځه یوسي چې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره جوړ شوي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت غبرګون هم واخلو، خو له ډیرو هڅو وروسته بریالي نه شو. د ولسي جرګې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د نشئی توکو په کښت، تولید او قاچاق کې د زیاتوالي یو ستر لامل د اداري فساد او د ځینو مافیایي کړیو شتون دی. بلخوا په افغانستان کې په نشئی توکو د روږدو کسانو شمیر هم د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی دی، چې شمیر یې له 1,600,000 څخه زیاتو روږدو کسانو ته رسیږي. د دغه شمیر روږدو کسانو د درملنې لپاره د راتلونکي کال په ملي بودیجه کې $3 میلیونه په پام کې نیول شوي دي. د ولسي جرګې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې $3 میلیونه د روږدو کسانو د درملنې لپاره بسنه نه کوي، او د بودیجې له ردولو وروسته یې د $60 میلیونه وړاندیز کړی دی. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدر من اوریدونکو، اوس په مکرې لنډو او مهمو خبرونو ته. د ملي اردو ځواکونو په لغمان کې 9 وسلوال کسان وژلي او نک مشکوک وسلوال یې نیولی دي. په ختیځ کې د 201 سیلاب قلی اردو ویان ډګروال محمد نومان حاتفي امریکا ژغ ته وویل چې د تیرې ورځې راهیسې یې د لغمان په علیشنګ ولسوالۍ کې د خیبر 1 په نامه عملیات پیل کړي دي. په خوست کې د 2 قومونو منګلو او مقبلو ترمنځ د مځکې پر سر په وسلواله شخړه کې د یوې ښځې او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 8 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا جګړه د دوشنبې په ورځ 7:06 دوام درلود. امریکا د پاکستاني طالبانو مشر چې تیره میاشت د پاکستان په یوه ښوونځي باندې په حمله کې د لاس درلودلو ادعا کوي، د تروریستانو په خپل لیست کې نیولی دی. په دې حمله کې 134 ماشومان او 14 د ښوونځي کارکوونکي او ښوونکي ووژل شول. د فرانسې په لمان فیصله کړې چې په عراق کې به د اسلامي دولت په ډلې باندې په هوایي حملو کې خپله ونډه زیاته کړي، او دا فیصله یې یوه اونۍ وروسته له هغه وکړه چې درو سړیو چې د تنلارو اسلامي ډلو سره یې د خپل تابعیت او اړیکو ادعا وکړه په پاریس کې 19 کسه ووژل. د اوکران په ختیځ کې پر یو بس موټر باندې د راکټ لګیدلې او لږ تر لږه 11 ملکیان یې وژلي دي، او د نړیوال بانک کارپوهانو په روان 2015 کال کې په نړیوال اقتصاد کې د لږ پرمختګ پیشبینی کړي، مګر ویلي دي چې د اقتصاد زیاتره برخه بیا هم د تاوان سره مخامخ ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، تقریبا 15,000 خلک د دوشنبې په ورځ د جرمني په دریزدن ښار کې د لویدیز د اسلامي کېدو په ضد لاریون وکړ. په جرمني کې د پیګیدا یا ملتپالو چې د اروپا د اسلامي کېدو ضد دی مظاهرې په پاریس کې د تیر اونۍ تروریستي حملو له قربانیانو سره د پیوستون په نامه تر سره سول، خو د جرمني حکومت دې مظاهرو باندې انتقاد کړی. نور جزئیات په دې رپورټ کې واوري.
په جرمنی کې پیګیدا یا خیرخی غورزنګ چې ځانونه اروپا پال او د لویدیز د اسلامي کېدنې ضد بولي، د دغه هیواد په درزدن کې د دوشنبې په ورځ مظاهرې وکړې او د جرمني چارواکو هغه غوښتنه یې رد کړه چې ویلي و مظاهرې باید ونشي. په راغون شویو خلکو کې اکثره د فرانسې بیرغونه رپول او یا هغه نشانې درلود چې پکې لیکلي وو زه شارلی یم.
زه د فرانسې د خلکو سره د خواخوږۍ په موخه دلته راغلی یم. زه ویریږم چې کیدای شي ورته پیښه دلته هم رامنځته شي.
د مظاهره کوونکو په یوې لوحې باندې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په حجاب کې ښودل شوې وه. هغې پیګیدا یا ښي اړخې غورځنګ په دې تورن کړ چې په زړه کې کرکه لري. د پیګیدا یا اسلام زده غورځنګ له مظاهرو نه 2 کیلومتره لري. بیا خلکو د پیګیدا په خلاف او د اسلام په ملاتړ مظاهرې وکړې.
زه نن دلته راغلی یم چې د زینوفوبیا یا د هغه خلکو په ضد چې له بهرنیانو نه ویریږي مظاهره وکړم. زه د دوی ملاتړ په هیڅ وجه نشم کولی ځکه اسلام موږ ته کوم ګواښ نه دی.
بلخوا نن سه شنبه د څلورو یهودانو مړي چې تېره اونۍ په پاریس کې په یو یهودي پلورنځي کې د یرغمل نیونې په پیښه کې ووژل شول له فرانسې نه د اسرائیل هوایي ډګر ته ورسېدل. نن په زرګونه خلک په بیت المقدس کې د دې څلورو یهودي فرانسویانو د تدفین په مراسمو کې راټول شوي وو. تېره اونۍ د فرانسې په بریدونو کې ټول ټال 10 کسان ووژل شول. د بریدونو عاملین شریف سعید کاوچای او د هغوی ملګری امیدی کولیبالی بیا د جمعې په ورځ د پولیسو لخوا ووژل شول. په ورته وخت کې د فرانسې پولیسو د دوشنبه په ورځ وویل چې د هغه کس په ګډون چې لیدل شوی د امیدی کولیبالی ملګری حیات بومیدینی په نوم راجستر شوی موټر چلوي کیدای شي د پاریس د ترهګریزو بریدونو شپږ نور شکمن کسان هم موجود وي.
ډیر ویرونکی خبر دی. په رښتیا چې سړی باید وویریږي، خو په عین وخت کې باید یو آزاد انسان هم اوسیږي. که آزاده ونه اوسو بیا خو ژوندی نه یو.
د شارلی ابدو تنظیم مجله چې د تېره اونۍ ترهګریز برید کې 12 کارکوونکي ووژل شول ویلي چې د راتلونکي مجلې پوخ به د اسلام د پیغمبر کارتون وي. د دې کارتون نمونه د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وښودل شوه چې د اسلام پیغمبر د یوې لیکنې سره ښایي چې وایي زه شارلی یم. د فرانسې د ترهګریزو بریدونو نه وروسته د دې مجلې د لومړۍ ګڼې خپرونکي وایي پلان لري چې لږ تر لږه 3 میلیون کاپي یې جوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په عادي ډول شارلی ابدو به هره اونۍ 6000 کاپۍ جوړولې. برېښنا عمرخیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.
له بلې خوا د المان حکومت د دغو خلکو په مظاهرو بد ویلي او د المان صدر اعظم انګلا مرکل خو دغه مظاهرچان په دې متهم کړي دي چې ګوندې هغوی په خپلو زړونو کې نفرت او کرکې ته ځای ورکړی دی. د المان مشرې انګلا مرکل ویلي دي چې موږ به په یوه آزاد ملک کې چاته اجازه ورنه کړو چې زموږ د ملک یوه ډله خلک د مذهب په نوم د نورو څخه تجرید کړي. هغې ویلي چې دا کار زموږ د اساسي اصولو خلاف دی او دا یو غیر انساني وحشانه تبعیض طلبه او افراطي عمل دی او هغه زموږ په ملک المان کې ځای نه لري او موږ به اجازه ورنه کړو چې دا کار په یو بل ځای کې هم وسی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو تاسو په مکړې دی رپورټه. د مکنزی نړیوال انستیتوت وایي چې د نړۍ د نفوسو د 3% یو برخه یې په غیر معیاري کورونو کې ژوند کوي، خو اوس څېړونکو وایي چې پر انټرنیټ د کورونو داسې طرح سته چې په اساس د جوړو سوو موادو څخه کورونه جوړېدای سي او د غیر معیاري کورونو مشکل حل کېدای سي. په دې اړه تاسو پام وکړئ رپورټ ته. تر 2030 کال پورې به د نړۍ نفوس تر 8 میلیارډو واوړي چې دا به په ښارونو کې ستونزې ډېرې کړي او یو له دغو ستونزو څخه په ښارونو کې غیر معیاري کورونه دي. اوسمهال د یو معیاري کور جوړول د اونۍ څخه نیولې بیا تر میاشتو پورې وخت نیسي. په لندن کې د رضاکارانو یوه ډله د داسو لرګیو څخه کور جوړوي چې مخکې ډیزاین سوي دي. دا ته په اصطلاح ویکی هاوس یا ویکی کور ویل کیږي. لرګی په منظمه او ډېر دقیقه توګه د کمپیوټري ماشین لخوا ټوټې او ډیزاینیږي چې طرحه یا خاکه یې د انټرنیټ څخه اخیستل سوې ده. د ویکی هاوس له بنسټ ایښودونکو څخه یو آلستار پروین دی چې د ودانیو د جوړولو طراحي کوي. هغه وایي چې د 3D پرینټر یا 3D پرینټر څخه استفاده به دې ته زمینه مساعده کړي چې خلک ځانو ته په مناسبه بیه کورونه جوړ کړي. هغه وایي
ویکی هاوس از ویکی هاوس یا ویکی کور په حقیقت کې د هغو ټکنالوژیو د ودې سلسله ده چې په وسیله یې په ډیره ساده توګه مجهز کورونه جوړېدی سي، داسې چې هر څوک یې د جوړولو وس ولري. او د دغه کار لپاره موږ به د انټرنیټ او ډیجیټلي تولیدولو د ټکنالوژۍ څخه کار واخلو. ویکی هاوس د نندارې لپاره په لسو ورځو کې جوړ سوی، بیا دا په جلا جلا ټوټو کې بل ځای ته وړل کیږي او هلته بیا دایمي کورونه ورڅخه جوړیږي. پروین بیا وایي چې دا به هغه کورونه وي چې طرح به یې پر انټرنیټ موجود وي. دی وایي
Open source software is now really established. It drives a lot of the software that we use.
د اوپن سورس سافټویر څخه استفاده بیخي عامه سوی. زیاتره سافټویر چې موږ یې استعمالوو اوپن سورس سافټویر دی. اوس موږ د فزیکي شیانو د جوړولو خبرې کوو، نو په اصل کې به موږ د فزیکي شیانو یوه ویکیپیډیا جوړوو. پروین وایي چې اوس دا پروژه په ابتدایي مرحله کې ده، خو هغه دا هم وایي چې تمه لري چې خلک به په دې کې دلچسپي وښیي چې داسې کورونه جوړ سي چې جوړول به یې خاصو مهارتونو ته ضرورت ونه لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو، اوس په مکړی دی رپورت
او د هم درنودونکو یو روغتیایي مطلب. په یوې نوې څېړنې کې معلومه شوې هغه ماشومان چې د ایچ آی وی ایډز ویروس پکې وي، د هغو ماشومانو په پرتله د سینه بغل په ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته زیات مري چې دغه ویروس پکې نه وي. داسې اټکل کېږي چې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 14 کلونو نه کم دي، د ایډز ویروس لري چې اکثره یې په افریقایي هیوادونو کې ژوند کوي. د امریکا غږ د خبریال جوډي کاپوا د رپورټ تفصیل زه اشرف الله رحیم زوی وړاندې کوم. څېړونکو معلومه کړې که چیرته د ایچ آی وی د ویروس د درملنې وسنۍ چارې پراخه شي، نو ښایي چې د هغو ماشومانو مرګ به په زیاته پیمانه کم شي چې د ایډز ناروغي لري او بیا په سینه بغل اخته کیږي. ډاکټر هاریش نایر چې د ایډنزبرګ په پوهنتون کې د روغتیایي ساینس په مرکز کې د ناروغیو پروفیسر دی او دا څېړنه هم د هغه تر مشرۍ لاندې شوې ده، په دې اړه داسې وایي: من شاوخوا 10 کاله کېږي چې د سینه بغل د ناروغانو په اړه مو معلومات راټولول، خو هیڅ داسې ناروغ ماشوم پیدا نه کړي چې د ایډز په ویروس اخته وي او سینه بغل هم ولري. نو په همدې خاطر موږ ته معلومه شوه چې د هغو ماشومانو د مرګ اصلي علت چې د سینه بغل ناروغۍ وژلې دي، د ایډز ویروس دی. یوه خبره خو واضح ده چې په ایډز اخته ماشومان چې په سینه بغل اخته کېږي مري، خو ډاکټر نایر او ملګرو یې دا مسله روښانه کړې ده چې څومره ماشومان د سینه بغل ناروغۍ وژلې دي چې د ایډز ویروس یې هم درلود. دا لومړنۍ څېړنه ده چې په دې برخه کې شوې ده. ډاکټر نایر یو ځل بیا:
What we see is globally of the 116 million episodes
مونږ معلومه کړ چې په نړۍ کې هر کال 114 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 5 کلونو نه کم دي په سینه بغل اخته کیږي. په دې کې 1.4 میلیونه یې هغه ماشومان دي چې د ایډز ویروس یې هم درلود. بل مودا هم معلومه کړ چې په ټول نړۍ کې 9,40,000 ماشومان چې عمرونه یې د 5 کلونو نه کم دي او د سینه بغل ناروغي وژلې دي، په هغوی کې 80,000 یې هغه ماشومان و چې د ایډز ویروس یې هم درلود. په څېړنه کې معلومه شوه چې په نړۍ کې د ټولو نه زیات ماشومان چې د ایډز او سینه بغل د ناروغۍ له وجې مړ کیږي، د جنوبي اسیا او افریقایي هیوادونو خلک دي، ځکه چې د هغوی د بدن دفاعي سیستم بیخي زیات کمزوری وي. ډاکټر نایر وایي چې د سینه بغل د ناروغۍ نور عوامل غریبي، د ژوند کولو خراب شرایط او د روغتیایي مرکزونو کمښت دی. کچیر د دې خبرې ته په عمل کې وګورو، نو په ساده ټکو کې ویلو شو یو ماشوم چې د ایچ آی وی ویروس ولري او بیا په سینه بغل اخته شي، نسبت هغه ماشوم ته چې روغ صحت ولري، د مړ کېدو چانس یې 6% کې زیات وي. دغه څېړنه د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال پروګرام په مرسته شوې ده چې د میکروبي ناروغیو د لانچنټ په مجلې کې هم خپره شوې ده. د همدې څېړنې له برکته به د درملنې د نوو لارو چارو د پیدا کولو لپاره کار واخیستل شي. ډاکټر نایر زیاتوي هغه دارو درمل چې د ایډز د ویروس لپاره خوړل کیږي، ناروغان صحتمند ساتي او ډیر لږ د سینه بغل په ناروغۍ اخته کیږي. مګر ترڅنګ دا هم وایي چې د افریقا په هیوادونو کې اوس زیات خلک د ایډز د ویروس دواګانې لري، خو دغه دواګانې یوازې د غټانو لپاره دي.
قدر من اوریدونکو زموږ سهارنی پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به تاسو ته خپل خبرونه واوروي. تاسو پر سره اوسئ.